تند سوداګری او سنایو خونی خبرداري ورکړی چې لز زرو څخه زیات افغان او پاکستانی سوداګر له سخت مالی زیانونو سره مخامخ دي، ځکه چې د حقوقي ترانزیتي لیږدونی د کراچۍ په بندر کې درېدلې دي. پاکستانی رسنیو نن وویل چې له دې عمله تر لز زره زیات افغان او پاکستانی سوداګرو زیان کړی او ورځ په ورځ تاوان ډیری شي. د پاکستان ایکسپریس ټریبیون رسپانډي راپور ورکړی چې د تورخم سپین بولدک چمن او غلام خان په ګډون د مهمو سرحدي لارو بندیدو د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګری ته ډیر تاوان اړولی دی. د افغانستان پاکستان د ترانزیت برستیال رئیس ضیاءالحق سرحدي هم وایي چې په تیرو څه باندې اتیا ورځو کې له افغانستان سره د پاکستان د لارو د بندیدو له امله پاکستان ته د میلیونونو ډالرو زیان اوښتی دی.
یو میاشت کې د 45 میلیون ډالر نه زیات نقصان شوی دی. صرف د تورخم تاسو سره خبره کوم، بیا دې سره سره اوس پورې تقریبا د مونږ کم د افغانستان او پاکستان باندې تجارت دی، اوس پورې دا تقریبا د 80 ورځو کې 205 ملین ڈالر نقصان شوی دی. غټ مارکیټ وګو نا د افغانستان علاوه مخکې سنټرل ایشیا ته.
پاکستانی چارواکو ویلي چې له شاوخوا 11,000 تر 12,000 پورې ترانزیتي کانټینرونه چې افغانستان او د منځنۍ آسیا جمهوریتونو ته په لاره وو، د افغانستان او پاکستان ترمنځ د لارو د بندیدو له کبله د کراچۍ په بندر کې بند پاتې دي. سربیره پر دې زرګونه لارې چې د دواړو خواوو د سوداګرو واردات او صادرات لیږدوي په سرحدونو کې ولاړې دي، چې له عملی ژر خرابیدونکي توکي خوسا کیږي او مالی زیانونه زیاتی شي. ملګرو ملتو په یو راپور کې ویلي چې د پاکستان او د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان ترمنځ د لارو دوامدار بندشت د دواړو خواوو سوداګرو ته هر ورځ شاوخوا 1 میلیون ډالر تاوان اړوي. افغانستان د خپلې سوداګرۍ لپاره تر ډیره د پاکستان پر بندرونو او ترانزیتي لارو تکیه کوله. له همدې امله د دوو هیوادونو ترمنځ د لارو بندیدا د دې هیواد د وارداتو او صادراتو اقتصاد ته ستر ګوزار بلل کیږي. په خو هم د سیاسي تاوتریخوالي او امنیتي پیښو په محل ورته خندونه رامسته شوي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ترانزیت او سوداګرۍ پر لارو بې باوري شي. د پاکستاني رسنیو پر اساس سوداګر له دواړو نورو غوښتنه کوي چې ژر تر ژره سرحدي لارې بیرته پرانیسي، څو د نورو اقتصادي زیانونو مخاوني ولشي او پر هغو ټولنو بشري اخیسي رامنځته نشي چې پر سوداګرۍ تکیه لري. کاربوهان خبرداري ورکوي چې کله افغانستان او پاکستان ترمنځ د تجارت لارې خلاصې نشي او د وژدې مودې لپاره تړلې پاتې شي، نو دا به په جنوبي او منځنۍ آسیا کې د ارزې زنجیرونه ګډوډ کړي، د سوداګرو لګښتونه بلوړ کړي او سیمه ییز اقتصادي بې ثباتي به لا ژور کړي. په اکتوبر میاشت کې پاکستان پر کابل او پکتیکا بمباری وکړه، ورپسې د افغانستان د طالبانو سرحدي ځواکونو له څو ولایتونو څخه مهاله پر پاکستانی پوستو بریدونه وکړل. د طالبانو له بریدونو وروسته پاکستان له افغانستان سره خپلې ټولې لارې بندې کړې. د پاکستان د دې اقدام په جواب کې د طالبانو د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر اعلان وکړ چې که پاکستان خپل لارې پرانیزي هم دوی به تر هغو خلاصي نه کړي چې پاکستان کلک ضمانت نوي ورکړي چې بیا به سوداګری لارې له سیاسي او امنیتي چارو سره نه تړي. د افغانستان کرکټ بورډ د نړیوال جام لپاره د راشد خان په مشه لوبډله اعلان کړ. په دې لوبډله کې عبد الله احمدزی او اساق رحیمی هغه لوبغاړي دي چې په ملي لوبډله کې ډیر کله نو لوبیدل. ټاکل شوی دی چې د کرکټ د شل وره نړیوال جام د فبروري په 1 د هند او سریلانکا په کوربه تو پیل شي او یو میاشت دوام وکړي. په دې جام کې د نړۍ شل لوبډلې په څلورو ګروپونو کې لوبیږي. له افغانستان سره په ګروپ کې نیوزیلند، جنوبی افریقا، متحده عربی امارات او کاناډا یو ځای دي. د ټاکل شوی لوبډلې په اړه زموږ همکار سنا کاکل د کرکټ له یو نظر خاون بختیار ساحل سره مرکه کړې او په سر کې ورڅخه پوښتل دي چې د دې لوبډلې یعنی د دې اعلان شوی لوبډلې په اړه د دوی نظر څه دی.
په عمومي ډول کې د سکواډ وار زول شي، په دې کې تر ډیره هغه لوبغاړي دي چې تمه یې کې د رحمان الله ګربز او ابراهیم زدران په اوپننګ کې ورسره صدیق الله تل، درویش رسولي، عظمت الله عمرزی، دا 15 د ټاپ آرډر بیټسمینان دي. شپږم نمبر کې لږه ستونزه ده، خوشاید کرکټ بورډ لوبډله به ګلبدین نایب ته د غزه ورکوي، ورسره به بیا محمد نبی راځي، محمد نبی نو وروسته راشد خان او نور احمد او مجیب او فضل الحق فاروقی او نوین الحق یو بهترین یو لسکسیزه لوبډله تنه انتخابی دی شي چې کم مستون زب کې نوینم او زه فکر کوم چې هغه کنفیوژن د ازل په دې سکواډ کې لري شوی چې ګلبدین نائب کا کریم جنت زه وایم چې ګلبدین نائب اوس چانس لري ځکه کریم جنت نشته چې ټول میچونه ولوبوي او که چیرته په دغه برخه کې بیا ستونزه پیدا کیږي نو په میډل اډر کې اساق رحیمی از وکټ کیپر بیټسمین کلوبول کیږي ګټور به وي ځکه هغه کیپینګ کوي بیا به ګربز ته لږ ذره فری هینډ وي او هغه به یوازې یوه دنده مختوړي.
کوم نوې کسان چې د لوبډلې لپاره انتخاب شوی څومره به غوره انتخاب شوی او آیا وبسلیږي؟
یو مسله په دې سکواډ کې لا هم شته او هغه د میډل اډر د یو توپ وهونکي مسله ده چې مخکې په هغه برخه کې په پنځم یا شپږم نمبر باندې نجیب زدران توپ وهنه کوله هغه تش لا هم خالی ده. بیا کرکټ بورډ کریم جنت ته موقع په دې پوزیشن ورکړي چې هغه هم کڅام با استعداد لوبغاړی دی خو ګټور تمام نشو نو تمه کېده چې دغه پوزیشن ته په کرکټ بورډ یو ځوان با استعداد ځوان لوبغاړی انتخاب کی چې هغه د دې وړتیا ولري خو بدبختانه چې کرکټ بورډ د دې لپاره شاهد الله کمال انتخاب کړي څوک چې د شلوریس کرکټ لپاره هیڅ مناسب لوبغاړی نه دی هغه د وګد فارمټ لپاره خصابتې دی شي خوش لوریس کرکټ کې د عمره ورتیا نه لري چې هغه د میډل اډر د توپ وهونکي په توګه دغه تشه ډکه کی دا یو ستونزه ده په دې سکواډ کې. بل مسله پکې ده مجیب ولا محمد غزنفر په انتخاب کې زما له انده چې کرکټ بورډ ساوه شوی باید په دې سکواډ کې علامه محمد غزنفر وای ځکه مجیب لا هم هغه د میچ ویننګ په حالت کې نه دی دغه ستونزې لا هم باقی جریان لري او د دې سره سره علامه محمد غزنفر داس یو لوبغاړی دی چې ورستر بلې مونږ وینو چې هغه کې مثبت تغیرات راځي او هغه مخ په کېدو روان دی دا یو مسله ده باید د سکواډ کې وای. بل مسله د چټک توپ اچونې په برخه کې د عبدالله احمدزی انتخاب زما لاندې مناسب انتخاب نشي کېدی یو خو شلوریس کرکټ چې دی تر ډیره پورې داغه سي توپ اچونکو لپاره مناسب دی چې هغوی ویریشن سره توپ اچونه کوي معنی دا چې هغوی مهارتونه لري یوازې چټکه توپ اچونه د دې لام بسنه نه کوي چې یو لوبغاړی دی په شلوریس کرکټ کې ځان بچ کړی شي. په شلوریس کرکټ کې به ته اکانمي صحیح ساتي یعنی په شلو په څلیریشو توپونو باید تر دیرشو لوړې منډې ورنه کړي او که تر څلیریشو توپونو د څلیریشو نه کمې منډې ورکړي دوه درې وکټې دې واخیستې دا ډېر ارزښت لري او په مهم وخت کې چې لوبډله تا ته اړتیا لري ته باید اور څنګه وکړي. په شلوریس کرکټ کې هر بال کول چې وي دا کاونټ کیږي یا حسابیږي یا پام ورته کیږي نو د دې لپاره مجرب او تجربه لرونکي لوبغاړي پکاريږي. آپشنونو کې افغانستان لزانه سره بلال سمی درلود امدارنګ ضیا شریفي دغه راز نوید زدران دا درې هغه توپ اچونکي دي زما لاندې چې دوی د دې وړتیا لري چې باید په لوبډله کې وي. یو وجه دا ده چې لډیره وخت دوی له لوبډلې سره دي هارد بال کرکټ کوي مختلف نړیوال میچونه کړي دي. عبدالله احمد زه تازه له ټینس بال کرکټ څخه راغلی هارد بال ته نو خلو بغاړه ده خې استعداد ده خلا وخت ته اړتیا لري چې هغه ولوبېږي.
کومې لوبډلې چې افغانستان سره په ګروپ کې دي دې ته په پام آیا افغانستان به څومره مخته ولاړ شي؟
په نړیوال جام کې بیا د افغانستان سیالان چې دي زه فکر کوم په ګروپي پړاو کې افغانستان تر ټولو په سخت ګروپ کې قرار لري چې نیوزیلند او سویلي افریقا سرسخت حریفان دي. که تاسو ووینئ نن سبا نیوزیلند او ساوت افریقا دوه هغه لوبډلې دي چې په نړیوالو جامونو کې اکثره دوی تر نیمه پیلو پورې ځان رسوي معنا دا چې په ګروپي پړاو کې ښه سیالي کوي. افغانستان که څه هم په تیر نړیوال جام کې نیوزیلند ته په یو اړخیزه توګه ماتې ورکړې وه او له سولي افریقا یې بیا په یو اړخیزه توګه په سیمی فاینل کې ماتې خوړلې وه خو اسانه به نه وي. یو اډوانټیج یا برتري د افغانستان لپاره دا ده چې لوبې په آسیا کې دي په ځانګړې توګه په هند او سریلانکا کې چیرته چې د سپین بالینګ تله درنه ده نسبت تر چټکې توپ اچونې دا چانس د افغانستان لپاره ښه دی او د لکه څنګه چې ستاسو په پښتنه کې دی افغانستان رښتیا هم د دې چانس لري شي له ګروپي پړاو څخه بل پړاو ته یا د سوپر 8 یا د تو غوره لوبډلو پړاو ته لاره پیدا کی په دې هیله
د شلو ور جام لپاره د افغانستان د ټیم د اعلان په اړه مو د کرکټ له نظر خوان بختیار ساحل سره مرکه واوریده په داسې حال کې چې په افغانستان کې په غیر دولتي ادارو کې د ښځو او نجونو پر کار د طالبانو د حکومت لخوا له بندیزه درې کلونه اوړي له دندو راګرځول شوې ځینې ښځې او نجونې وایي له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي
په غیر دولتي ادارو کې د ښځو او نجونو پر کار د طالبانو د حکومت بندیز له درې کلونو په وختو سره د هغو کورنیو اقتصادي وضعیت په بې ساري ډول خراب سوی چې نفقه ګټونکي یې ښځې وي یو شمیر دوی ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د دې وضعیت زغمل ورته خورا سخت دي د کابل ښار یوې اوسیدونکې او د یوې بهرنۍ مؤسسې پخوانۍ کارکوونکي چې د طالبانو د حکومت له خوانۍ وازیدا بلکې لسګونه نورې ښځینه همکاران یې هم له دندو منع شوي د نوم نه خپرولو په شرط یې د ډسمبر په 26مه ازادي راډیو ته وویل
بالای روح روان تمام دختر خانمایی و تمام خانمایی که وظیفه داشتن تاثیر منفی مانده
در دستی و در دی چه در طول و حقانجون و خزو چه دن دیه در لودی روانی اغیز من کرده پر مک طول یه منفی اغیز کرده اوس چه اکثر خزی اونجونی بیکار دی دیره دستی کورنی پیجنم چه آن لمجبوریت یه سوال تمخه کرده دا وضعیت ډیر بوګنون کې دی ان په کورنیو کې ستونزې پیدا کړي ځکه چې کومه تمه چې پرون لنجونو خوځوه چې تنخواه راوړي اوس ټولې بیکاره یو له اسلامي اماراته مې غوښتنه ده چې بالاخره موږ ته یو لار پرانیسي او د اسلامي شریعت په چوکاټ کې اجازه راکړي چې کار وکړو او یو مړی حلاله روسی خپل کورنیو ته وګټو
دا زیاتوي چې دوی آن په دې زمي کې د کور د تودولو لپاره هم لازم امکانات نه لري یوازې دا نه بلکې د ننګرهار ولایت یو اوسیدونکي چې وړاندې د ملګرو ملتونو اړوندې وي ادارې کارکوونکي و او د طالبانو حکومت د سیمه ییزو چارواکو د بیلابیلو محدودیتونو له امله د دندو پریښودو ته اړ کړل شوی هم ازادي راډیو ته ورته شکایت مطرح کړ
په اوسنی وخت کې د خوځو لپاره ژوند په افغانستان کې خورا ستونزمن شوی دی حتی که لوړ زده کړې ولري حتی که یو خځه څومره تجربه ولري یا څومره د کار اړتیا ولري نو دا بندیزونه نه یوازې دا چې د خوځو په فردي ازادۍ باندې اغیزه کړی ده زموږ ټولنه یې هم له مهمو ظرفیتونو څخه بې برخې کړې ده افغانستان ټولو ته معلوم ده چې یو انقلابي ملک ده خو پلار ورور خاوند دا ټول لاسه د لاسه ورکړي دي نو هغه یعنی نشي کولی چې وظیفه اوس اجرا کړي ډېر زیات ستونزې سره ډېر زیات مشکلات سره مخ دي کله هم دا ده چې د افغان ښځو دا درد او غږ نړیوالو ته ورسوي ترڅو نړیواله ټولنه پرې سترګې پټې نه کړي
نه افغانانې داسې وخت دی پر کار د بندیزونو او محدودیتونو له امله د بد بشري او اقتصادي وضعیت شکایتونه کوي چې د ډسمبر 14مه په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا په نادولتي ادارو کې د ښځو پر کار د بندیز درې کلونه پوره سول د طالبانو د حکومت مشر ملا هیبت الله اخونزاده د 2020 کال د ډسمبر په 14مه د یو فرمان په صدرولو د ملګرو ملتونو د ادارو په ګډون په ټولو کورنیو بهرنیو غیر دولتي مؤسسو او انجوګانو کې د ښځو پر کار بندیز ولګاوه د طالبانو له دې فرمان وروسته ډیری شمیر هغه مؤسسو چې د بشري مرستو په برخه کې کار کوي خپل فعالیتونه په افغانستان کې وځنډول یا یې محدود کړل خو د طالبانو حکومت د اقتصاد وزارت تیر 2024 کال کې د دسمبر په 9مه پر خپل اکسپانډ د یو مکتوب په خبرولو ټولو کورنیو او نړیوالو نادولتي مؤسسو ته امر کړی و چې د خزینه کارکوونکو د کار د تعلیق امر وکړي او هغه بندیزونه یې وغځول چې د مخه یې ښځې له ډیری نادولتي دندو ایستلې وي د وزارت د مکتوب کې خبرداری ورکړی و چې کدا مؤسسي او ادارې د دوی امرونه مني ټول فعالیتونه به ودرول سي او د کار جوازونه به ترې واخیستل سي په نادولتي ادارو کې د ښځو پر کار د طالبانو حکومت لدی بندیز څو ورځې مخکې دوی انجونې په هانتونونو ته لتاک او لوړ زده کړو هم راوګرځولې داسې مهال چې لا لوړاندې لشپګم ټولګیو پورته په ښوونځیو کې د دوی پر زده کړو هم بندیز لګولی و هڅه مو کړه په راپور کې د مرکز شوي نجونو او ښځو د شکایتونو او غوښتنو اړوند د طالبانو د حکومت نظر ولرو خو د دوی د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې خو د ښاغلي مجاهد په ګډون اکثرو طالب چارواکو تل ازادي راډیو سره په خبرو او پر نورو سټیجونو ادعاوې کړي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه خوندي کړي هغه څه چې اکثر افغان نجونې او ښځې له حقیقت لري بولي د ښځو د حقونو ځینې فعالانې تر دې بندیز وروسته د هغو افغان کورنیو چې نفقه ګټونکي ښځې دي او د ښځینه او په مدیریت رهبري کېږي روان وضعیت په بې ساري ډول بوګنه زیانونکي بولی او لنړیوالو غواړي چې د دې حالاتو د پای ته رسولو لپاره پر طالبانو فشارونه زیات کړي.
د ازادي میلمه
درنو اوریدونکو شه چاری زموږ نننۍ میلمه هم شاعر دی، هم لیکوال، هم د طب ډاکټر دی او هم ژورنالیست. زموږ میلمه ډاکټر اکبر اکبر دی چې کلونه په بی بی سی کې د ژورنالیست په توګه کار کړی او یو شمېر ادبي آثار هم چاپ شوي دي. له ده څخه مې په پیل کې وغوښتل چې د خپل ماشومتوب په اړه راته ووایي.
زه کابل کې مخبل ورکوالی ټیبین تیر کړی دی، لیشه هم په کابل کې چې خبره خپوړی مې په کابل کې کړی دی. لومړنی ښوونځي ته په کابل کې لاړلو. لومړنی ښوونځی زمونږ د عمر خان ښوونځی و، هغې ته لاړم. هغه په ویسل آباد کې و، د جنګلک د فابریکې شاته. پلار مې د خدای وبخښي هغه بوتلم چې ټولګي ته لاړم. هلته فتح خان زمونږ استاد و، ډېر ښه سړی و. هغه اول ورځ زما یادېږي. بیا ښوونځی زموږ ښوونځی شو د خټو او اومو خښتو ښوونځی و. یخي ورځې لرلې، ګرمې ورځې لرلې، تودې ورځې، ښه دوستان یې لرل، ښه ښوونکي لرل، بد ښوونکي هم لرل. ښه ښوونکي به په نامه یاد کړم او لومړی به یاد کړم. فتح خان زموږ ډېر ښه ښوونکی و. هغه وخت چې بیا زه د طب پوهنځي ته لاړم، پېښور کې وم، دی ناروغه و. خیبر ټیچنګ روغتون کې مې ولید، بیا چې زما د لاس څخه خدمت کېده هغه ورله ما وکړ. ملګری مو ډېر ښه ملګری مو. نور ښوونکي زمونږ چې اکثر ورپکې ملګري و، تر دې چې ښوونکي وي. غنی خان درنګه سکان سړی و، لوړ دنګ، ډېر خوږ سړی و، ډېر ښه سړی و، ډېر مهربانه سړی و. خدای ژوندی لري که ژوندی وي. وکیل خان زمونږ بل ښوونکی و، ډېر ښه ښوونکی و. هڅول به یې، پوښتنې وکړي، پوښتنې وکړي. موږ به د خپل موږ نه لوړې پوښتنې کولې. کله ناکله به مې ډېر فلسفي پوښتنې وکړي، کله ناکله به مې ساینسي پوښتنې وکړي. دا زموږ د دنیا ښوونکی و. او هېڅکله بدې نه لګېدلې زموږ پوښتنې. په حساب کې زه ډېر تکړه وم. د حساب زما داسې یادېږي چې کله ناکله به زه یو ټولګي زمانه وړاندې ټولګی لکه زه څلورم کې وم، پنځم ته به بوتلم چې زه دلته کښېنه، د حساب په ساعت کې یا د دوی سره مرسته وکړه د حساب په مضمون کې. اوس هغه تکړهوالی نشته دی په حساب کې. طاهر خان زمونږ ښوونکی و، ډېر ښایسته والی بال به کاوه، ډېر ښه ملګري مې لرل. او زمونږ سر ښوونکی چې و، سر معلم، هغه د پنجشیر و، یو ډېر ښه سړی و، ډېر نیک سړی و. دوی زمونږ غالباً کریم نومېده، زمونږ ټولګیوال و. بیا بد ښوونکي مونږ لرل. یو ځل زه یو ښوونکي وهلی وم، د دې سره چې زه د ټولګي ډېر په تکړه و هلکانو کې راتلم. او په کوم وخت کې چې زه د وهلم، په هغه وخت کې زه په شپږم کې وم. او زه د ټولګي د چا خبره اول نمره وم. او زه د دومره وهلی وم چې زما د غوږونو د بوڅکونه وینې تلې. او بیا پلار مې د خدای وبخښي، هغه په هغه ورځ باندې ریډیو نه وختي راغی، ریډیو افغانستان کې. هغه د هنر او د ادبیاتو څانګې مشهور ننګ یوسفزی، خدای دې پېژندونکي. هغه چې زه ولیدم هغه بیا ډېر زیات خفه شو، او خفه نه شو، ډېر زیات قهر شو. بیا سمدلاسه لاړ په سر ښوونکي پسې چې دا خپل بچی د وهلو دپاره نه درلېږم. د هغه ښوونکي ته بیا پټ شو، د ښوونکي نوم زه نه اخلم. او هغه ورځ شو، دا ورځ زما په ژوندانه کې یو مشن دا هم دی چې ماشوم باید په ښوونځي کې ونه وهل شي، ماشوم باید په ښوونځي کې ونه ځورول شي. ماشوم ته باید ښوونځی چې دی هغه د مور د غېږې غوندې مینه ورکړي. د هغې نه وروسته ښوونکی زما سره بیا ډېر زیات جوړ و، ډېر ښه و راسره. هڅه یې کولی چې د خپلو بدو دپاره چې دی څه وکړي، یو ډول بخښنه وغواړي. او په هر ډول باندې لکه څنګه چې ژوندانه ټول کلونه ټولې پیښې ښه او بد لري، دغه سي لومړني خوځي هم خلر الله بعد هم لرل بعد نو سيديرو اب ملګری زمنګو پټورګي کې د جینو سره بسيالي وا د لټس اپ سليمان لټس اپ زوی زم ملګریو اول ته چې لاله لومړني ټولګي ته پلار میرا سره د سم د لاسه خو دا لومړي ټولګي الکانو ټول په دې دب باندې نو چې چرته دی او څوک دی او کوم ځای دی هغه دا خو زما کاکا دی پلار ته میلاسو دی دا خو زما کاکا دی لکس د خدای او بخي هغه زما د پلار سره په یو دفتر کې کار کاوه یو ځای او سره او د دې سره چې یو ځای او د دې سره چې ډېر ښه دوستانو په عقیدو کې زمکې او اسمان فرق وو په سیاسي عقیدو کې لیکن هیڅ کله سیاسي عقیدې شدید هغه څه ونه کړ هغه عقیدو هغه لاره دب نه کړل دوستۍ دی په خپل ځای باندې دوستانو زه اوس هم ارمان کوم چې کاش کې کاغه هغه ډول آر یو اصول موږ ټول خپل کو په خپل ژوندانه کې هر یو تن بل وزغمي هر یو تن د بل نظر وزغمي.
ډاکټر صاحب تاسې بیا تبم په کابل کې ولوست؟
زه بیا د ثانوي ښوونځي لپاره لیسې لپاره حبیبې ته لاړم. کانکور هغه وخت کې ما کانکور ورنکړ ته اول نمره وم شپږم کې زه وم چې پلار مې د خدای او بخی آقا وکیل شده شورا در دشتیرات چی در ون نه نو کانکور ما ور نکه زبیا راقم حبیبیه تا حبیبیه که هم دیر خون که منگا لرل ستارخان آقا وقتی زمانگا سرخون که و مدیرو زمانگا لبرخی دیر خسله و دیر مهربان سله و او بیا نه تا پا منگا در چو مزامینو نه پا آقا وقتی در ما پکر سله چی پا اوم که ولس مزمونه و که خارلس مزمونه و آقی تشو خوځه د شپږم نه روسته تر دولسمه پورې دولسمه د شپږم لکه وم نه تر دولسمه پورې زه په حبیبیه کې وم ا د حبیبیه په لیسه کې وم نو د شپږم نه تر دولسمه پورې چې کله زه د حبیبیه نه فارغ دلم بیا زه اول نمره پاتې شوم یا زه عمومي اول نمره پاتې شوم او دا د استادانو هم دا و مهرباني مو او ملګرو د دوستانو پیرو ما زما خپل کار او همت مو چې او مې ورسره نو د حبیبي ورځ هم په من باندې بعد تی نشوي خي تی رسولي تاسو هم بیا په هغه وخت چې موږ په حبیبي کې ورور حالات په بدلیدلو شول د ځان نظام چې دا وخت د داوود خان په نظام باندې بدل شو هغه ورځ زموږ د تاریخ د امتحان ورځ وه زما یې دیږي چې داوود خان دا قسم بل چې سرطان دی لسمه وکړه کوم نیټه او شپږشتم مننه او څه چې دی دا ځکه دا غینه وړاندې تللی وو په ځای شمه کوته او چل پارلمان مات شو بیا موږ هلته په حبیبیه کې ما ډېر ښه دوستان لرل په حبیبیه کې ښوونکي هم ډېر ښه وو زموږ یو دوست شو زما خدای دی په جنتونو کې هغه محمد علی نومیده د بینش سبزی او د یوسف بینش نزه اول نمره او مغه دویم نمره او زما او د هغه د سیاسي عقیدو په منځ کې هم د سمکه واسمان فر هغه وخت کې نظام بیا د داوود خان نه هم واوخته زه بیا پونتون کې ما نگار ته پونځي کې زه د 15 کالو م چې په افغانستان کې ولسم کې ما هغه وخت هم چې په افغانستان کې جایزي اعلان شوه د شیرونو لپاره او هغه وخت زما د شیر کتاب شیر را نو چاپ شوې ما دیږي ما شیرونه په یو کتابچه کې لیکلیو هغه د اطلاعات او کلتور وزارت به ورته هغه وخت کې دنن چې ورته موږ د اطلاعات او فرهنګ وزارت اوس نیم خبر چې څورته وي خو د اطلاعات او فرهنګ وزارت چې ورته د تربیې سیب او د ډاکټر سیب اشرف غنی په وخت کې وي په هغه وخت کې ورته اطلاعات او کلتور وي لومړنی جایزه چې دا هغه بینوا صاحب وګټله خدای دې په جنتونو کې داغه کتاب او داغه شعرونه وګټله دویمه جایزه ما وګټله زه په لسم کې مزاله کوم او زما په خیسر 400 افغانۍ وی 400 دیش افغانۍ وی تشکیت افغانۍ وی دا په جایزه کې ماته ومنل شي ماته راکړل شي او په هغه باندې زه بیا لاړم قرارداد اجتماعي ورته یا ټولنیز تړون دا مشهور کتابو هغه وخت ما دا کتاب واخسته دا جایزه په پیسو باندې
د دې معلومی چې شعر تمو تر ډېر مخکې مخه کړې و کلمو شعر ویل پیل کړی دی
او اولنه شیر سیده اغما پا دیر وڑو کالی که ویلی و زه پا گران ماندی در لسو کالوم چه ما اولنه شیر وی در لسو یو لسو کالو ویما در لسو کالوما در غشیر نروسته بیا ما پا خطا که پا وینه که در عدب و زه کسی پلار میری خوده و بخیننگی و سبزی آقا در ریدیو در هنر و در بیاتو در سنگ مشروع آقا با درامی ریکلی شیرون بیلیکل نو زما یادی دی زوړو کې هم کله چې ویم فلار ډرامه لیکل یا شعر وی وکړ بیا بیا په لوړ غږ باندې په خپل ویل لسته ویو بای زمونږ هغه وخت په ګوزرګا کې کور زده ډیر وړو کې وم غالبا څلور کالو به وم خو چې پلان مې کله د خپل شعرونه لوستل دیو بل لوستل بیا ما دې یاد نه یادول بیا هغه ماته یاد دی لکه یو شعر یو چې دا د چنو چنهار دی که نغمه د لر بنو ده دا یو بندی نیم بنده ماته یاد ده نو اولنه شیر ما پا چلورم که وی بیا آغی نروست از ما دام یدیگی شی منگا دا ملنگ جان بی خوده او بخی دا آغا پا مزار بانی مشایره و از ولو که او ما زد آغا آغی مشایره که زد گردون دا پار ویپلار بوتلم زن تا نو زد دوم را ولو که او ما چی بیا از اخکاره پیدلم نا پا ستیج منی نو زیال تا یو دبگی و نیو دیوال گونی و پاقی و در اولما نو ما تخپل سی روی آقا مشایره تا رشتین سب دی خوده او بخی آقا مورتر آقا لیو رشتین سب آقا وقتی نه کور جور کلیو پا بیسودو که دا کامید و رسواله پا بیسودو که بیا منگ دا غرمی دوری لال تا لالو دو آو غالی من خادم سب خوده او بخی خوده پی جنتونو که آقای تشریف راولیو آقا راغلیو نو ولکالی نما شیرون لیکل زپا دریم که اوما چه پلار می خوده او بخی آقا دا اول لپار منگ لکتاب راول چه دا اول ولی دا هیتلر کتاب هغه وخت ډیر زیات هغه په افغانستان کې مشهور په ریډیو کې اعلانونه کېدل په دلی چې هیتلر ما وسو دا د ډرایور د خلی کیسه وه هغه کتاب ټول ما ولست ما ته یادیږي چې هغه کتاب ما په یو هفته کې ولست خو دې په یو ټکی باندې نیم پوه شوم لیکن هغه کتاب ما ولست نو دا ولکوالی و دا ولکوالی شایری وزما
دی خپل ژوند سفر پا را تو ویس تاسی پا ننگرار که تب ولوست دوامم بیا پسی ورکو
و زا پا کنکور از موین وشوله کنکور از موین با دولسون نروستا او ما ننگرار انتخاب کن ما ننگرار زکر انتخاب کن چه ننگرار که جبه د تحصیل چې هغه پښتو وه او د دې پنجاب یو شاعرو بلشه به ویل چې کله ارواوې پیدا شوې ویل خدای د هر روح سره په عربۍ کې خبرې کولی شي زما روح له چې راغی زما اروا له چې راغی ما سره په پنجابۍ کې خبرې وکړې هغه په خپله ژبه باندې مینو زه هم دا ګومان کوم چې خدای زما په زما د روح سره په پښتو کې خبرې کړې دي نو ما د دې لپاره ما ننګرهار انتخاب کړ چې پښتو ژبه ورپکې زه په کانکور ازموینه کې په ټول افغانستان کې زما دویمه درجه نمره وه یا کله دویمه نمره اولنۍ نمره چې دا وحید په نوم باندې وحید کرزی د کرزی صاحب د تره زوی و مور یې غالبا چې د امریکې وه هغوی واغستله ما تر ما لوړه نمره هغه اغستې وه دویمه نمره زما نو کابل ټپ ته هغه وخت کې زما په خیال سره چې په یو سل اتیاو باندې راتلل یو سل اتیاو نمرو باندې زما نمرې تر هغې ډېرې لوړې وې چې 255 شوې غالبا زما نمرې خو زه بیا هم ننګرهار ته لاړم نو بیا په ننګرهار کې مونږ پی سي بي ولوستله بیا اول کال و لومړی کال و چې هغه وخت کې خلقیان راغلل کوزا وشوله او بیا مونږ مهاجر شو من بیا پیښور ته راغلو د ګڼو نور
دا وخت تاسې ټپ بشپړ کړی وو
نه زما پی سي بي اول کال لوستې وه او زه په اول لومړی کال مې و زما د ټپ په پوهنځي کې لکه اول سیم به یې ورته وی چې په هغه وخت کې کودتا وشوله بیا مونږ راغلو بیا ټپ ما بشپړ کړو په خیبر ټپ پوهنځي کې چې د پیښور په یونیورسټۍ کې دی او چې ډېر پوهنتونونه ډېر ښکلي وو ډېر ښایسته وو د ننګرهار پوهنتون هم ډېر ښایسته وو د پیښور پوهنتون هم ډېر ښکلی وو ډېر ښایسته وو بیا د هغې نه وروسته چې دی ما د هغې ځای نه ما فراغت وکړ او د دې سره چې مهاجرت و او بده ورځ وه زمونږ د ټولو خو بیا هم ښه وو د هغې نه وروسته چې دی بیا ډاکټر وومه د یو څه مودې دپاره او بیا بی بی سي ته راغلمه بی بی سي پښتو څانګې ته اغوز استخدام کلمه د پروڈیوسر په توګه باندې نو بیا په یو حساب باندې تر تو وخت پورې چې د وکاله غالباً بی بی سی سره ومنو بیا ډاکټرې پاتې وزمه نو بیا زه جرنلسټ وم بیا ما بله پګړۍ مې په سر کړې وه بله خولۍ مې په سر کړې وه هغه بیا د جرنلزم خولۍ وه نو زه بیا ډاکټر ووم خو کار مې مسلک مې جرنلزم او بی بی سی سره ما کار کاوه دا بیا زمونږ د ژوندانه بله پیړۍ وه چې بیا پکې اروپا ته راغلل
فعلاً په څه بوخت یاست
ما زما خیال دی چې د امریکې غږ سره زما مرکه وه یو څو میاشتې مخکې هغو ته ما دا خبره وکړه تاسو ته وایم وکړمه زما ټول عمر په دې کې تېر شوی دی چې زه دوه هندوانې په یو لاس کې ونیسم دوه هندوانې په یو لاس کې نیول اسانه خبره نه وي ټول عمر ما په دې کې تېر کړی دی چې دوه هندوانې زما په یو لاس کې پاتې دي یا ما ساتلي دي او خدای رحم کړی لا تر اوسه پورې یوه هندوانه هم نه درلودلې ځکه چې هندوانه ډېره زر ماتېږي ماته شیبه وی او خدای دې نه ماتوي هره شیبه د هر څه چانس وي زه اوس ډاکټر هم یم او ورسره زه خپل شعرونه هم لیکم ډرامې هم لیکم دا اوس زما ډرامې وي بی بی سي سره ما لیکلې وي زما خیال دی چې لس ډرامې وي زه د هغوی په بیا لیکلو باندې اخته یم د شل کاله که دېرش کاله وروسته ما هغه ډرامې وموندلې او زه غواړم چې هغه د کتاب په بڼه باندې چاپ کړم هغه ډرامې مونږ د یو این ډی پی لپاره لیکلې وې او ټولې په چمانې لیکل شوې په مخدره توکو باندې او نشه ییزو توکو باندې لیکل شوې وې او هغه وخت چې دا لومړی ځل لپاره د بی بی سي پښتو څانګې د خپل د بستانې نه د باندې د نورو ریډیوګانو سره اړیکه ټینګه کړه او د دې اړیکې دا اړیکه د پېښور ریډیو سره ټینګه شوله د پېښور په سټوډیوګانو کې د هغې نه مخکې یو ژوندی کنسرت مونږ وکړ چې زه د هغې کوربه ومه او هغه ژوندی کنسرت یو د بی بی سي پنځشتمه کلیزه وه که لسمه کلیزه یې وه غالباً لسمه کلیزه یې وه د هغې په مناسبت باندې د هغې په تلاو ساوت ایشیا د جنوبي آسیا ټولو ژبو خپل خپل پروګرامونه کول هندي خپل پروګرام کاو فارسي خپل پروګرام کاو پښتو خپل پروګرام پښتو کوربزوما نو دا هغه زینه هغه خخته کې خوله شول هغه تیګه د بنسټ کې خوله شول دا اړ کو بیا وروسته نه کور نه جون راغی په دې منځ کې ما هغه ډرامې وکړلې د یو ان جی پی لپاره عمر ناصر صاحب د خدای لري دی خوک سره دی او ډېر ښه پروډیوسر دی او ډېر ښه ډرامه لیکوال دی هغه وخت دی ډیپټي ډایرکټر لکه مرسیالو د ریډیو د مشر دی د پیښور د ریډیو د غاړې نه د بی بی سي د خوانه زوم او ارباط صاحب زمونږ سټوډیو مینیجر وو اوس یې خدای وبخښي هغه حق ته رسېدلی دی د افغان لوبغاړو ډله ما راغونډه کړله او هغه افغان لوبغاړي داسې وو چې اکثر د ګوندونو سره کار کوه د ګوندونو په ریډیوګانو کې کار کوه هغو په لوبغاړیتوب باندې په ګرانه باندې پوهېدل هغوی به ډایلاګ داسې لوستل که خبرونه چې لولي او هغه موږ ته ستونزه وه نو هغه څه وشو چې بیا وروسته د هغې نه دې لاره واره کړله نوي کور نوي ژوند ته چې بیا جان بټ راغی او بیا زمونږ نور ملګري راغلل صدیقي صاحب راغی صفیا د څانګې مشره شوله نو دا په دې ډول باندې وشول
بله تاسو ویل چې خپل ډرامې راټولوي او د کتاب په شکل یې چاپوي که د خپل نورو آثارو په اړه ووایاست هغه آثار چې تر اوسه چاپ شوي دي د کتاب په بڼه
و مراندې زما لومړنی شعري ټولګه وه چې هغه وخت کې چې زه په بی بی سي کې وم مراندې چې دی دا چاپ شوله او رفیع صاحب دی حبیب الله رفیع صاحب دی خدای لري او روح دی خدای لري هغوی د هغې کمپوز وکړم او ته دیز نه ټول شیان ور ولیږل او د دې زیاته برخه هماغه شعري ټولګه وه که څه هم زما دوه شعري ټولګې په کابل کې پاتې شولې ورسره مې د پلار یو ناول و د هغه ډرامې وې د هغه شعري ټولګې وې هغه په کابل کې زموږ په کور کې په خیرخانه کې پاتې شولې کله چې موږ بېرته راتللو دې خبر ته مهاجر کېدلو او هغه ورکې شولې زما هغه دوه شعري ټولګې مې ورکې شولې د پلار هغه ناول مې د شپول په نوم باندې هغه ورک شو دا غشيري ټول دی ورکه شولین خو دا څه چې ما سره پاتې و دې ته بیا ما د مراندي نوم ورکه چې د زړه د مراندو نرو رګونو نه دا نوم غسته شوی دی او په غالباً په لاهور کې په هغه وخت کې که په پېښور کې دا کتاب چاپ شو او دې کتاب کې زما د ولوکوالي خو نه خو زما د الوکوالي شعرونه هم وو او په دې کتاب کې بیا زما د هغو ورځو شعرونه هم وو چې موږ پېښور ته راغلو په افغانستان کې د چا خبره په یو حساب باندې جهاد روانو په یو حساب باندې جنگ روانو د ایدیالوژي په منځ کې نو هغه هم اغیز کړی دی زما په کتاب باندې او بیا په هغه وخت کې ما سپی لنډې کیسې هغه هم چاپ کړلې زما کتاب باندې د مراندې باندې غالبا انزور صاحب پې ډېر ګلالي څه ولیکل په سیفای باندې ځینو ملګرو اعتراض دا و چې دا ډېر زیاتې ده د مهاجرت د ژوند د اغېز لاندې لیکل شوې لنډې کیسې دي خو په هغې کې چې څه زما د هغې ورځې عقیده وه هغه ما ورپکې څه کړې ده منعکس شوې ده ریفلیکس شوې ده ورپکې نو دا دوه کتابه زما هغه و بیا د هغې نه وروسته د ګوتو خاپي چې په هغې باندې زما د بچي محمد او هیله خدای راته لري دوی هغه وخت کې زیږېدلي وو د دوی د ګوتو د لاسونو خاپي په رنګ باندې جوړ شو هغې په پوښتۍ باندې هغه موږ ورکړه نو هغه د ګوتو خاپي هغه زما جمه شیري ټول وه چې بیا کاروان صاحب خدای لري راته یو ډېر ښه ملګری دی هغه بیا چاپ کړ په پېښور کې د هغې نه وروسته بیا لمر شپه او ګل زه په کابل کې وم چې چاپ شو اوس یوه ټولګه د ای بک په بڼه باندې ما چاپ کړی ده چې امازون کې خرڅېږي هم د اتلې هیلې په نوم باندې چې اتل زما کشری زوی دی او هیله زما لور ده د دې نمونه د ګڼو دوستانو ویل چې یاره دا نوم ورله ورکړه بیا پکې زما زوی مشری زوی چې دی محمد چې زه ورته محمد ویم انګلستان ورته سلیم وایي زه ورته محمد ویم ځکه چې محمد نه ښایسته نوم ما لا تر اوسه پورې په ژوندانه کې نه یې لیدلی نو څه چې دی دا کتاب چاپ شو اوس د ډرامو په کتاب باندې کار کوم او د شعرونو تقریبا یو ته چا خبره بل کتاب څلورمه برخه به لا تر اوسه پورې لیکل شوې وي ورسره زه خپلې د ورځې چې کومې لیکلې کوم لکه امپلسیو لیکنې چې یو شي ته څه شي لکه ناڅاپه یو څه وګوري یا سوشل میډیا کې وګوري خواله رسنیو کې یا کومې ریډیو نه واوري یا کوم خبرې په هغې باندې زه لیکنې وکړم خو د دین اخوا ته ما په ژوندانه کې زه د ساینس د ډګر زده کوونکی هم پاتې شوم او ادب سره هم زما تړون دی نو ما ساینسی هم کافی لیکنې کړي دي او په پښتو کې مې کړي دي ځکه چې ما غوښتل دا ژبه د ساینس ډګر ته ننوځي ما فلسفي لیکنې کړي دي او په لسکونو لیکلي دي
ما غوښتل له تاسو څخه پوښتنه وکړم چې اوس چې تاسو په طبابت بوختی است یعنی رسمي دنده مو همداده نو آیا لیکوالی او شاعری ته دی و جدي کار په سترګه ګوري او که د تفنن لمخې کوي خو تاسو وایئ چې هر ورځ څه لیکي له دې معلومیږي چې لیکوالی ته دی و جدي کار په سترګه ګوري له هم
و خبره چې دا غره ده سروان صاحب چې تاسو ته ښه معلومه ده دا په دې لیونتوب کې اوسه سړی اخته شي بیا ته په ګرانه باندې خلاصېږي د دې ټول خبرو سره کته په هغه بیړۍ کې ناشته او کته د ډاکټرۍ په بیړۍ کې ناشته او کته د بی بی سي سره د کار په بیړۍ کې او د جرنالیزم په بیړۍ کې ناشته خو بیا هم لیکوالي یو لیونتوب دی شاید یو لیونتوب دی او د دې لیونتوب نه بیا سړی په ګرانه خلاصېږي دا
تاسو چې ساينسي لیکنې مو کړې دي په خپل څنګه طب کې مو هم لیکنې کړې دي یا مو کتابونه شباړلې دي او کنه
نه نه مې دي شباړلې په دې کې زه ځان ته هم پړیم او د طب د ډاکټرې نورو ملګرو ته هم پړیم او په تیره بیا کشرانو ته زه پړیم زما زړه ډېر غواړي چې زه وکړم خو زمونږ زړونه ډېر کارونه غواړي وایي چې ډېر کارونه مې لاسونه ته پراته دي خو لاسونه زنجیرونه ته پراته دي او روح دې وختل د شنه اسمان تر ستورو لیونی له خلونو ته پراته دي او زمونږ زړونه ستا غمونو ته پراته دي پښتانه دي خپل غرونو ته پراته دي موږ دي غرونو ته پراته یو کنه موږ خپل غمونو ته د خپل غرونو ته پښتانه یو موږ پراته یو ته هر ورځ یو څه کیږي زیات شان موږ امپلسیو کو زیات شان موږ داسې کو چې یو شی موږ وهڅي یا څه شی یا بد شی د هغې په وړاندې موږ لیکنه وکړو نو دری عمله ما دا نه دي کړي خو زما ډېر زیات زړه غواړي دوه شیانو ته تیره بیا یو دا دی چې زه لنډې کیسې په ساینس فکشن کې ولیکم ځکه چې ساینس فکشن په پښتو کې نشته دی قسم هارر هم په پښتو کې نشته ویره ترها دا هم په پښتو کې نشته دی موږ یې نه لرو پولیسي ډېرې کمې کیسې لرو پلار مې خدای وبخشي هغه ګرامې لرلې په پولیسي ته باندې خو کیسې موږ ډېرې کمې لرو نو زما زړه دا غواړي چې زه په دې کې کار وکړم په تېره بیا په ساینس فکشن باندې زه کار وکړم نه او په ټپ کې ځینې کتابونه لکه د ALS کتاب په پښتو باندې زرا وښ باړه ما ALS چې دی هغه ایڈوانس لایف سپورټ ورته موږ ویو چې دا ناڅاپه یو څوک په ډېر بد حالت کې راشي او د ژوند او مرګ سره چا خبره هغه لاس او ګریوانی نو ته هغه ناروغه ته څه کولی شي زه په دې ورځو کې په ناجین سرویس کې یم که څه هم ما خپل تخصص چې دی په جراحي کې کړی دی او فیلوشپ مې کړی دی او زه یو متخصص جراح یم په اکیډمیک اړخ کې خو عملا زیات د عیني سره پاتې شوی یم یا تقریبا په 2014 کال نه په دې غړ زه د عیني سره پاتې شوی یم نو عیني عاجل سرویس دی بیړنۍ سرویس دی نو زه د بیړنۍ سرویس سره کار کوم د ډاکټر په توګه باندې او نشته چې هغه کله نه کله سړی دومره ستړی کی چې سړی په بی بی سی باندې شکر وباسي چې راه کاش ته بی بی سی ورځې دومره خو نه ستړی کیدل نو تاریخ تر کیا سره دومره وکړي لیکنه کو شیر نه ځان نشم خلاصولای ځکه چې کزما زلو غواړي کنه غواړي چې شیر ماته زما زلو غواړي چې شیر ولیکم زبې شیر لیکم لاندې لیکنه کزما زلو غواړي کنه غواړي زبې هغه کومه خو د نویو وګدو لیکنه ته نیم جوړ شوی لا تر اوسه پورې اوس مې ورته زړه دی ژوند پریښودلو او روغتیا پریښودلو او پیښو لاله مهلت راکړه نو کېدای شي چې
Yeah.